زیتا امبلنه ورکړی ده. احمد صاحب خبرونه ته خره خلاصت.
السلام علیکم. زه خپلوار سره تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته نیک هیله سلامونه او احترامات باندې کوم.
ډیر مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله. مخکې دې چې احمد صاحب تاسو ته واردر کو یو ځل د ټلیفون شمیرې اعلانوم. تاسو هم کولای شئ چې په دې ټلیفون شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ. 00420221120501. بل شمیره ده 00420221120501. ورسته شمیره مو ده واتساپ شمیره ده، یعنی وړیا شمیره ده. بیا یې تکرارم 00420221120501. د غرض د اسکایپ لري هم کولای شئ چې را سره تماس ونیسئ. رادیو ټکی ازادي مو هم آدرس ده. ډاکټر صاحب که په پایل په دې وکړو چې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې شکره یا د قند څه ډول ناروغي ده.
ډېره ډېره مننه. زه هم د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چې شکر په باره کې موږ تاسو نن موضوع شکر ده او د شکر نړیواله ورځ ده. شکر داسې یو ناروغي ده چې کله زموږ ستاسو په بدن کې یو هارمون ده چې د انسولین په نامه سره یادیږي، د دې په مقابل کې که چیرته مقاومت یا ریزیسټنسي رامنځته شي او یا د دې انسولین د هارمون هغه افراز یا سیکریشن کې مشکل رامنځته شي، نو په نتیجه کې په بدن کې دغه قند یا د ګلوکوز میتابولیزم رسیږي. نو چې کله قند یا ګلوکوز په بدن کې په وینه کې په میتابولیزم ورسېده، نو دغه هغه لیول یا سویه د نارمل حالت څخه پورته ځي، نو دې حالت ته شکر ویل کېږي. او په تباوت کې ټول هغه ناروغیان چې هغه خاص کلینیکي اراض ولایمونه لري، نو هغه ډېر خطرناک او ژوند کې ناروغیان دي چې د غولو جملې څخه یو هم دغه د قند یا د شکر یا د شوګر ناروغي ده. د شوګر ناروغي داسې یو مزمنه دوامدار ناروغي ده چې د بدن ټول واړه او لوی رګونه هغه پزړه کې دي، که په ګردو کې دي، که په دماغ کې دي، که د بدن په بل هر برخه کې دي، دا متاثر کوي. عصبي کیبل کې هغه مرکزی عصبي کیبل دي، که محیطي عصبي کیبل دي، هغه متاثر کوي. پوستکی متاثر کوي، سترګې متاثر کوي. نو په همدې اساس باندې د شکر ناروغان د همدغو اختلافاتو د وجې نه خپل ژوند د زندګۍ د لاسه ورکوي. شکر په مجموع کې دوه ټایپونه لري چې یو ته اول ټایپ شکر وایي، دوهم ته دوهم ټایپ شکر وایي. بعضې نور فرعي ګروپونه یا سب ګروپونه هم لري، خو دغه دوه ټایپونه ډېر زیات معمول دي. اول ټایپ شکر معمولا په ماشومانو کې یا په ځوانانو کې رامنځته کیږي، ارثیت پکې ډېر زیات اساسي رول لري. دوهم ټایپ شکر چې دا هغه معمولا په هغو اشخاصو کې رامنځته کیږي چې عمر یې د 40 کلو څخه پورته وي او نسبتا چاقي ولري. نو په همدې اساس باندې دغه د اول ټایپ د شکر مریضان چې کله شکر په اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې ونه ساتي، دغوی هغه د مرګ اساسي له د ګردو ادمي کفایت تشکیلوي چې دغه یو اختلاط یا جنجال چې د اول ټایپ شکر څخه په بدن کې رامنځته کیږي. او دغه د دوهم ټایپ شکر مریضان که چیرته خپل شکر په هغه نارمل اندازه یا ټایټ ګلایسیمیک کنټرول ونه کی یا اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې چې هغه نارمل اندازه باندې بیا خبرې وکړو، په جریان د برنامه کې چې کوم اندازه ده که په دې اندازه باندې خپل شکر ونه ساتي، هغوی اکثرا د قلبي حملې او د مغزي سکتې د وجې نه خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو پر همدې اساس باندې شکر داسې یوه ناروغي ده چې دې ته په تبابت کې هاف اف د میډیسن هم وایي، نیم تبابت، د بدن د ټولو ارګانونو سره د ټولو سیستمونو سره مستقیما رابطه لري. ټول سیستمونه د بدن که قلبي سیستم ده، که هضمي سیستم ده، که بولي تناسلي سیستم ده، که مرکزي عصبي سیستم ده، که د پوستکي او جلدي سیستم ده، دا ټول متاثر کوي. د وجود دفاعي سیستم کمزوري کوي. نو په همدې اساس باندې ټول هغه اوریدونکي چې زموږ اساسو برنامه اوري او شکر لري، په خپل شکر لري یا دا چې په فامیل کې څوک داسي وي چې په شکر باندې مصابي، نو د شکر په مقابل کې باید ډیر زیات جدي اوسيږي، بې تفاوت ونه اوسيږي. که چیرته خدای مخره د شکر په مقابل کې بې تفاوتي وکوله، ځکه زموږ اساسو اکثره هیوادوال ټول هغه مرزونه چې هغه درد ولري هغه ته مرز وایي، هغه امراض چې دردونه لري یغه ته د دوی مرز نه وي یا دغه په مقابل کې به تفاوت وي او په تبابت کې ټول مرزونه چې دردونه لري هغه ټول وزن کې مرزونه دي لکه دا شکر شکر کې مخکې مریض ستند پیدا کیږي خوړې وچیږي تش میتیاز ته زیات بیا نو کچې د بعض مریضانو ته چې د غاصبي کې بلې لګوتغه کې بیا نه په خوده لاسو سوخته پیدا کیږي نو ځکه اکثرا به تفاوت وي په باندې اساس باندې د شکر ناروغي ډیره یو خطرناک ناروغي ده چې ته به تفاوت وشي او کچې د شکر ناروغي په مقابل کې به تفاوت ونه شي او دغه د شکر ناروغي په هغه نارمل اندازې کې وساتي نارمل اندازې د شکر د مریضانو داده کچې ته یو څوک شکر باندې اخته وي شکر ولري نو خپل شکر کته نه هر باندې د نوی او د یو سره درس په مابین کې وساتي او په مړه شته باندې که شکر ماینه کې د یو سره سلوف ته د 200 په مابین کې وساتي او که چیرته ایچ بی ای ون سی او بل ډیر ایڈوانس ماینه ده یا ګلایکیټډ هیموګلوبین دغه د شپږم او د 100 په مابین کې وساتي نو بیا په دې صورت کې د شکر ناروغي ته ناروغي هم ویل کیږي ځکه ټول هغه اختلافات یا کمپلیکیشن یا مشکلات چې د شکر ناروغي ورکوي چې هغه د بدن والو لوی رګونه دي عصبي کیبل دي جلدي سیستم د قلبي سیستم دا بیا نه سي متاثر کول دي هغه پروګرشن یا هغه پیشرفتي بیا ډیر سلوکي حتی صفر ته تقرب وي یعنی که په ساده ډول سره وایو نو بیا په دې وخت کې د شکر مریض اګه د شکر مرز هم نو ورته کیږي د جنجالونو د غوپنیز باندې پټي نادر ډول سره درامي سکوي نو د دې لپاره درې لارې موجود دي اول مهمه خبره دا ده چې چیرته موږ وړو چې د شکر ناروغي په هغه اکسپټیبل کلاسیک لیول کې وساتو نو باید روزانه یو سات باید کیادر یو ټول هغه مریضان چې شکر ودري باید هغه فزیکی فعالیت ولري او بل ټول هغه غذاګانو څخه باید زیات استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې په کم اندازه سره شکر لري یا په کم اندازه سره ګلوکوز لري چې دې ته لو ګلایسیمیک انډیکس ډایټ وای لکه سبزیجات او ترکاری او هغه غذاګان چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره خواږه لري یا ګلوکوز لري چې هغه ته های ګلایسیمیک انډیکس غذاګان وای دغه په مسالې باندې کمای راوړي لکه وریجې کچالو د غنمو ډوډۍ میوه‌جات او د کیک او کلچې دا باید کم کړي او په درېمو کټګوري کې باید په تخصصي ډول سره د شکر مریضانو ته د ډاکټر د خوانه باید په تخصصي ډول سره دوا توصیه شي ځکه د شکر دوايان چې دي مختلف کلاسونه دواګان دي او هر دوا انډیکیشن یا استدباب معلوم ده مورد استعمال معلوم ده چې په کوم وخت کومه دوا ورکول کیږي او کوم ډوز ورکول کیږي که چیرته اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول ته د شکر مریض خپل شکر رانه ولي بیا کومه دوا د کومه دوا سره یو ځای کیږي تر څو چې د شکر مریض په هغه رنج یا په هغه اندازه کې وساتل شي چې بیا د شکر مرز هم نه ویل شي نو په دې صورت کې به د شکر مریض ان شاء الله د ټولو هغو اختلافات او جنجالو څخه د شکر د مریض په نسبت باندې رامنځته کیږي دې څخه به ان شاء الله د ځان ساتلی وي
ډاکټر صاحب احمد زئی تاسو خرنا واچو ولې د شکر په ناروغي باندې په دې هله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي د اوریدونکو ډېرې پښتنې به هم جواب شوي وي کله اوریدونکو هغه په پایل کې چې موږ متخصص ډاکټران رابولو څرګندونه کوي اکثرا هغه ناوري بیا ورسته ډېرې پښتنې تکراری کوي خو کراسو یوې مسلې ته چې تاسو د شکر د دوو ډولونو یا په دوو کټګوریو باندې وویشل چې یوې د شي مخنیوي وشي او بل خطرناک ده او هغه هم درملین ته اړتیا لري دغه چې مخنیوي کیدای شي چې په خپل یو شخص کولای شي چې هغه مخونس یعنی درملو ته ضرورت نه وي هغه کوم نارو د شکر کوم حد دی تاسو مخکې یادونه وکړه د نوین تر 130 پورې په لوګه باندې او کڅوک موړ وي د 140 تر 200 پورې
بالکل درې صاحب اصلن کچیرته یو څوک خپل شکر معنی کې په وینه کې کچیرته د شکر اندازه په نهره باندې مثلا نه کم وي په دې معنی ده چې دا شخص ډیر نورمال ده او په آینده کې هم شکر ته کاندید نه ده او کچیرته یو څوک په نهره باندې خپل شکر وګوري او شکر د 100 او 150 په مابین کې وي او یا دا چې په مړه باندې وګوري په مړه کې په مړه شته باندې د شکر اندازه د 100 تر 200 مابین کې وي دې ته بیا امپایر ګلوکوز ټولرنس ټیسټ ورکړي په دې معنی چې دا اشخاص نه شکر ته داخل شوی دي او نه په نارمل حالت کې دي که چیرته یو څل څه تدابیر ونه نیسي نو هغه بیا شکر ته داخليږي تدابیر څه شي دي اول تدبیر دا ده چې دغه پری ډیابټ مریضان پری ډیابټ بیا هم وای ما هغه مریضان چې دل کیږي چې نو نارمل وی او نو شکر ته داخل سی وی نو یو سلسله تدابیر کوونه نسی شکر ته داخليږي او په تدابیر ونیسی بل شکر د بشکیږي برته عادي حالت راځي.
ډاکټر صاحب
تدابیر چی دی؟ اول وزن باید کم کی.
ډاکټر صاحب همدا تدابیر نه مخک تاسو او سیو څوک څنګه پوشي د خو هغه آلې ته ضرورت لري چې باید خپل شکر معاینه کړي؟ دا کیدای شي په خپل د آله واخل یا خپل شکر وګوري؟
بالکل کولای شي. اصل موږ تاسو دوه ټایپ ویلی چې دا اول ټایپ شکر مریضانو کې دغه د انسولین او فقدان په مطلق ډول سره رامنځته کیږي. که چیرې څوک اول ټایپ شکر ته لاړ شي د پتن دي په نسبت باندې دغه د شکر ټول کلینیک اراز والایم ته باروس کی چې هغه اراز والایم دا چې مریض په پاو کولا د تیږي خلوب یو چیږي تش میتیاز به زردرږي. نو دا د اول ټایپ شکر مریضانو په نسبت باندې دا کلینیک د پتن رامنځته کیږي. خو د دوهم ټایپ شکر مریضان چې دي هغه درېونه نیول تر 15 کلو پورې شکر ته به داخل سیوی ی دوی په نس باندې دغه د تندې اراز ولایم د خلی وشوالي اراز ولایم دا چې تاسو میتیاز تروان دي د اراز ولایم د دوی په نس باندې موجود نیوی په تصادفي ډول سره په روټین معایناتو کې دا تشخیص کیږي. نو په دې اساس باندې د تبابت نظر باید هر شپږ میاشتې یو کال کې یو ورې باید مکمل چکاپ وشي تر څو چې دغه بعض امراض چې په تصادفي ډول سره تشخیص کیږي چې دغه د جمعې څخه یو هم دغه د شکر دوهم ټایپ ده چې ټایپ 2 ډیابټس ورته وایي دا هم تر 15 کلو پر یو شخص باندې ور باندې مصاد وی خو دا به نه پوهیږي شکر لرمه ځکه تند به د پولیس باندې موجود نه وي او خپل وشوالي به د پولیس باندې موجود نه وي تش میتیاز او تک به د پولیس باندې موجود نه وي. نو چې کله د کوم بل مرض دی واجه نشه په خاني تلاړ شي نو الته د تماینات ورکول شي نو هغه معاینات کې به د شکر په وینه کې جذب وي نو بیا به ډاکټر ورته وایي چې ته شکر ته تللای نو دغه نو وروسته د 15 کلو نو وروسته بیا د تند پیدا کیږي د خپل وشوالي مرته پیدا کیږي جنسي قوایم کمزوري کیږي خپل وشوالي مرته پیدا کیږي او مشکل دی نه چې دغه کلینیک ورګي دوی په نسبت باندې یو ساده عمومي ځای موجود وي او د پوسټ کې بعضی انتانات موجود وي دی ویني غوړ لیول وو دوی په نسبت باندې پوسټ دي دغه ټول هغه څه دي چې دوی په نسبت باندې دغه تبارز کوي. خو مهمه خبره دا ده مری صاحب کله چې یو څوک په دغه پریډیابټس کې وي پریډیابټس دا معنی چې نه شکر ته تللی وي او نه په نارمل حالت کې وي نو دوی باید یو سلسله تدابیر ونیسي. تدابیر اول دا ده چې باید روزانه یو ساعت پیاده وګرځي او بل کچې ته وزن ولري وزن باید کم کی او د هغو غذاګرو څخه استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې کم ګلوکوز لري بعد د واګان همڅه چې هغه په قوي شکل د پری ډیابټ مریضان ته ورکول کیږي او بل اعلی چې هغه په خپل د شکر مریضان کول چې په خپل کول کې شکر وګوري چې هغه ته ګلوکوز میټر وایي نو هغه باندې خاص چپونه لري نو اعلان سیستم لري په ګوته کې یا د مثلا بازو کې یا پورانه کې هغه شریانی وینه هغه وهي بیا هغه چپو باندې هغه وینه کې ماشين دی ماشین اوتمات د شکر ورته کوي چې ستا شکر په دغه اندازه کې ده که چیرې ته شکر د شپېتو او د یو سلو شپېتو په باندې وي د دې ګلوکوز میټر اندازه یا معنی ډیره دقیقه ده فکس ده. خو که چیرې ته تفاوت ولري بیا د لابراتوار سره 40% د دې دغه معنی بیا فرق لري.
بله ډاکټر صاحب احمدزی تاسو خرانه په واچوله په دې هله چې اوریدونکو اوریدلې وی اوریدونکو هم ډیر ټلیفون کوي د اوریدونکو پوښتنه به هم ورسته واورو. تاسو به ځان سره یادداشت کوي کو کولای شو د څو اوریدونکو غوونه راوخلو د دوی پوښتنه راوخلو او تاسو بیا هغوی ته ځواب ورکړي. د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده نن مو د شکر یا ډایابټس یا قند ناروغي ته ځانګړی کړي او نن د نوومبر 14 د شکر یا ډایابټس نړیواله ورځ هم ده. یو اوریدونکو دی مهرباني ځان راو پیژنې او ل ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري مهرباني.
کورم ودان خدای خوشاله راز احسان الله خبرې کوم د کونړ نورګل سوالین
احسان الله خان خبرونه ته خراغ لاست چې پوښتنه لري له ډاکټر صاحب
او لاسونه جده سوځي مثال ما ډیره دوی وکړه.
بله مهرباني
ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه کوم چې زما دا بخي او لاسونه سوځي مثال
ډاکټر صاحب
اوري ما
تاسو غاک خبريږي ام دا اوس ډاکټر صاحب اوري مهرباني د مور کې بخي او لاسونه مو سوځي نور
او لکه مثال دغه جده دا بدن مې وسره لکه شان مرته کینم بدن مې وسره میګی میګی کی ما ډیره دوی وکړه دغه ډاکټران نوې الرجي دا د پلانکې ده لکه دا به دا دغه کنا الرجي به چی وي کنه لکه په خیر لاسونه مې څه یو کوټه زمې ده لکه هغه دا به له چلور کلان ده هغه دا په خیر لاسونه سو په خیر تو دیږي چې باج وخت هی باج وخت
ټلیفون مقدا کوي ډاکټر صاحب تاسو کو به پښتنه لري ترې
دغه د پخو د لاسو د سوېدو په څنګ کې خو به تند نظر ته پیدا کیږي خلو خو به نه وچیږي تش متیاز خو به زر زر نه ځي
تش متیاز لکه مثال شین چای چې ډیری اوسکو لک شندر باندې زیات زیاپه شي نو به لکه دا غستون جلرو د تش متیاز او بل چې ده لکه د خلو د باج وخت کې سره وچیږي باج وخت نه وچیږي
یشتیمو څنګه لري نه لري
او غغم ناراضي आवाज
وای اشتیا لري کنه
نشته نل
ډاکټر صاحب
وزن خو مې کوم سوي
وزن کم باج وکه کمیږي باج وکه نه کمیږي باج وکه ولاړې لکه تقریبا 55 کیلو وزن مال کده باج وکه چې ده په ځای ولاړې 55 باج وکه چې وزن غشي بلکه چلور 250 350 تراکه دشي
مشکل مو ورزل سو احسان خان مننه یو بل اوریدون کيده مهرباني لکم زي او ته پختنه لري مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام وعلیکم السلام له ډاکټر صاحب نه ته پختنه لري مهرباني مننه کور ودان اتمن ډاکټر صاحب आवाज لګزره جوړ خو په ماشومان کې اوه شکر پیدا کیږي نه پیدا کیږي ټیټه کچه څومره ده او لوړه څومره ده مخې تاسو رڼا پیوا چې ول خو بخیر دا پښتنه به هم تاسو ځان سره یاداش کړئ او بل اوریدونکو که هم د مهرباني ځان راو پیژن یو لکم زی ازادي لرو د مهرباني ورور مهرباني
سلام نن کې دې وې تر ما تاسو ته د دې څخه وړاندې کوم ساحل احمد مدنګره ولایت نه
وعلیکم السلام ل ډاکټر صاحب احمد زین ته پختنه لری
د ډاکټر صاحب ندری پختنه لرم دا پختنه کې سره نو اوله پختنه دا ده چې یو مریض شکر ته لاړ شي دیم ټایپ کی او دا به تک بغیر د کنټرول نه کوم بل لار لري چې تداوی شي یو خو کنټرول چې مطلب دا د واخره یو کنټرولیږي آیا تداوی لري کنه دیمه پختنه می ده د ډاکټر صاحب نه کې هغه کسان چې کم عمر لرونکي مطلب عمر کمی هغه کې دا ټایپ 1 شکل چې دی ډیر عام دی او کله ګام دی په دې کول نه کې او دریمه پښتنه مې د ډاکټر صاحب نه دا چې په شکر کې د بدن اطراف ولی به څه کېږي دا په کوم شکل په کوم میکانیزم باندې دا به څه مان سره دي
مننه کور ودان ډاکټر صاحب خو نه واوریدل شو
بیا
خسس مننه یو بل اوریدونکو هم ده د بم راو اخلو د سره یاداش کی پښتنې مهرباني ځان راو پیژنې ازادي رادیو د روغتیا د جون شتمنی خبرونه مهرباني
بلې السلام علیکم د قندر ول تا اوریدونکو مل ډاکټر صاحب سلامونه
وکړو وعلیکم سلام له ډاکټر صاحب احمد زید داخله ناروغي او متخصص ډاکټر صاحب نه پښتنې لري مهرباني
منن ډاکټر صاحب دا یو پښتنه ده د فشار پکله پښتنه کوم مژو سپنسر مور ده تقریبا د 55 کال په شاوخوا کې عمر لري د شپېتو پورې
لکه چې دی اوریدونکو سره زموږ اړیکه پرې شوله د فشار په اړه باندې خیر ډاکټر صاحب د سره یاداش کوي عمومي کوایس چې رڼا پی واچوي وای چې د 55 او شپېتو کلونو ترمنځ مور ده د فشار ناروغي یا د فشار اغلری ستونزې لري ډاکټر صاحب مهرباني ادامه ورکړئ نور اوریدونکو نه راخلو قدر من اوریدونکو د څو شیبو لپاره ټلیفون نه مکوي د ډاکټر صاحب نه هغه پښتنه چې مطرح شوی وای وره کې د شې ستاسو ډېری پښتنه هم ځواب شي مهرباني ډاکټر صاحب
ډېر مننه. اول به دغه اوروش د ننګرهار څخه تماس نیولی و، دغه درې واړه پوښتنې کړې چې موضوع مطابق په دې باندې برنه وه چې انشاءالله بیا په نورو باندې هم خبرې کوو. اوله پوښتنه دا وه چې که چېرته یو څوک دوهم ټایپ شکر ولري نو دوا نه بغیر به کنټرولېدلی شي که نه شي کېدلی؟ اصلا خبره دا ده چې د شکر په تداوي کې که اول ټایپ وي او که دوهم ټایپ وي، د هغې دپاره یوه سپایه موجوده ده. سپایه نه دا ده چې تداوي په درېمه کټګوري کې قرار لري د شکر د مریضانو په نسبت باندې. اول او دوهمه کټګوري کې چې د اوله کټګوري د شکر د مریضانو په تداوي کې چې د هغه فزیکي فعالیت ده، نو د شکر مریضان باید روزانه یو ساعت حداقل هغوی پیاده وګرځي. دوهمه هغه کټګوري چې د شکر د مریضانو په تداوي کې شامل خبره ده، هغه په خپله پرهیز ده، یعنی ټول هغه غذاګانې چې په خپل ترکیب کې په زیاته اندازه سره ګلوکوز ولري د هغو په مصرف کې باید کموالی راولي. هغه غذاګانې چې په خپل ترکیب کې زیات ګلوکوز لري، هغه وریجه ده، کچالو ده، دا د غنمو ډوډۍ ده، میوجاتي کیک او کلچه او بره، دا ټول شیان دي، دا باید کم کړي. او په درېمه کټګوري کې که چیرته په دې باندې دا د شکرې مریضانو هغه شکر هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول ته رانغی چې هغه نوي او یو سلو ګرسه په نهاره باندې او په مړه خېټه باندې یو سلو سلو او 200 په مابین کې ده، بیا نو په درېمه مرحله کې دې ته دوا توسي کیږي. نو د دوا په ذریعه سره باید دغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول یا ټایټ ګلایسیمیک کنټرول باید راشي. که چیرته رانشي نو ټول هغه اختلاطات او جنجالونه لکه چې د برنامې په شروع کې مو اشاره وکړه چې د بدن ټول واړه لوی رګونه خرابوي، عصبي کیبل خرابوي، جلدي سیستم خرابوي، وی سترګې خرابوي، نو دغه ټول جنجالونه به د شکر د وزن رامنځته کېدلی شي. او اکثرا د شکر مریضان چې خپل شکر په داسې یو داسې ډول سره وساتي چې هغه ډېر ضعیفه ساتل وي او شکر همیش دپاره دوامداره پورته وي، نو هغوی بیا په ډېر کم وخت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي. او د ژوند د لاسه ورکول اساسي علتونه هم دغه د بردو عدم کفایه ده، یا د زړه حمله ده، یا مغزي سکته ده، یا د سترګو ړندېدل دي، او همدارنګه په نرانو کې د جنسي قوې په کامله ډول سره له منځه تلل دي. نو په همدې اساس باندې همدان ورتوشه ده که چېرته په فزیکي فعالیت او په پرهیز سره اکسپټیبل لیول ته راغی، ښه خبره ده، کله دغوی باید دوا ورسره توسیه شي. او دا یو مزمنه دوامداره ناروغي ده. یو ټایپ د شکر هغه بیا دایمي تداوي کېږي که چېرته یو څوک د زیاتې چاقې د وجې نه شکر ته تللی وي، ځکه زموږ ستاسو په بدن کې چې کله انسولین پرازیږي، د انسولینو د رهنمایي یا د رهبري په خاطر باندې د بدن په مختلفو حجراتو کې آخذې یا ریسپټرونه دي. کله چې یو څوک ډېر چاق شي، دغه د انسولینو آخذې یا ریسپټرونه د شحمو لاندې راځي، نو په بدن کې به په کافي اندازه سره انسولین موجود وي. انسولین به نه پوهېږي چې زما هدف او زما کار په بدن کې شی ده. نو چې کله خپل وزن د لاسه ورکړي، بېرته انسولین د هماغو آخذو سره بنډ کېږي، وسلیږي، هماغه اخیزې بیا انسولین رهنما کوي چې ستا وظیفه په بدن کې د ګلوکوز میتابولیزم رسول دي. نو چې کله بیا خپل وزن د لاسه ورکړي او هغه اخیزې بیا تبارز وکړي، نو بیرته انسولین راځي، ګلوکوز میتابولیزم رسي، یا په استقلاب رسي، یا په مصرف رسي، بیرته د ګلوکوز ډول په وینه کې نارمل حالت راځي. نو دا بیا د حالت څخه راوځي. که چیرته علت یا قاز همدغه چاقي نه وي، نو هغه شکل د شکر بیا نو ټول عمر له دې مریضانو سره موجود، ټول عمر به هم پرهیز کوي، هم به فزیکي فعالیت کوي، او هم خپل شکر په تخصصي ډول سره د دوا لاندې راولي تر څو چې د غول جنجالو څخه د خلاصي. دوهم، دا اول ټایپ شکر مریضان چې دي معمولا د عمر په لحاظ باندې په شپکلني او کلني کې رامنځته کیږي، او د همدارنګ د ځواني په اوایلو کې رامنځته کیږي. په اول ټایپ شکر او دوهم ټایپ شکر په دواړو کې ارثیت ډیر زیات اساسي رول لري. اول ټایپ شکر چې بیا په دوه قسمه ده، یو ته وایي ټایپ 1A، بل ته ټایپ 1B وایي. ټایپ 1A چې دا یو اوټو ایمیون اپاتا 50% دغه د اول ټایپ شکر تشکیلوي، او دا ټایپ B چې دا نو دا بیا 50% د اساسي علت وروسته معلوم نه ده. نو په همدې اساس باندې ټول هغه څوک چې هغه ماشومان وي یا ځوانان وي، یوی چې اکثرا دغه د اول ټایپ شکر رامنځته کیږي، نو که چیرې د یو چا مور شکر ولري، اول ټایپ شکر ولري، نو پلار شکر ونه لري، نو په ماشومانو کې 3% د خطر سره چې اول ټایپ شکر تلل شي. او که چیرې د یو چا پلار اول ټایپ شکر ولري او مور شکر ونه لري، خپل منځ کې ودونه سره کړي، نو د ماشومانو په نسبت باندې 4% د خطر سره چې هغوی هم ټایپ 1 شکر باندې مصاد به مبتلا شي. او که چیرې د دوه داسې څوک وي چې دوه اول ټایپ شکر ولري، خپل منځ کې ودونه کړی وي دغه د اولادو په منځ کې د 200% نه نیول تر 500% پورې د دې خطر سره چې اولادونه هم په اول ټایم شکر باندې اخته شي. بل دریم پوښتنه دا و چې په دا شکر کې دغه د اتراپی سپلی دغه سوخت میکانیزم شې ده دغه د شکر د مریضانو په نس باندې چې دغه بدن تر لکستنې چخیږي یا دا چې د مریض تله ګرمیږي وخیږي او ټول بدن سوځي د دې اصل میکانیزم دا ده چې چیرته په وینه کې په دوامدار ډول سره د ګلوکوز لیول یا سړی پورته پاتې شي نو دغه په دوامدار ډول سره په بدن کې د ګلوکوز لیول پورته پاتې کېدل دا په عصبي کیبل باندې ظاهري تاثیرات لري یعنی نیورو ټاکسیک افیکټ لري په عصبي کیبل باندې. نو هغه دا چې دغه د ګلوکوز ظاهري تاثیرات په عصبي کیبل باندې نو په نتیجه کې نیوروپاتي ورکوي همدغه نیوروپاتي ده چې موږ تاسو بدن سوځي یخیږي او ګرمیږي نو همدغه میکانیزم پر اساس باندې چې د ګلوکوز په عصبي کیبل باندې ظاهري تاثیرات لري او په نتیجه کې نیوروپاتي ورکوي دا به مختلف شکلونه لري ایزولیټډ نیوروپاتي ده اوټونومیک نیوروپاتي ده همدغه پولی نیوروپاتي ده یعنی د بدن ټول عصبي کیبل دماغ ونې تر په خو پورې دغه ټول سیستمونه چې کومه عصبي رشتې دي که چیرته یو څوک شکر په تخصص او سره تلایونه کې او په هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې ونساتي نو دا ټول متاثر کوي او دغه ټول په هضمي سیستم کې بیا خاص مشکلات ورکوي په قلبي سیستم کې بیا خاص مشکلات ورکوي په پوستکي کې بیا خاص مشکلات ورکوي یعنی دا ټول د دماغ عصبي کیبلو چې د شکر د وجې نه متاثر کیږي خاص کلینیک او اراض ولایم د دې په نس باندې رامنځته کیږي او دغه میکانیزم ده.
بلې ډاکټر صاحب تاسو ګومانم چې د ننګرهار نه چې ټلیفون کړی او دا پوښتنه مو ځواب کړلې د نورو دوه اوریدونکو پوښتنه هم په یو ډول باندې لکه چې بلې مهرباني
او بل دغه اسد الله وروشه د کونړ څخه تماس نیولې ولاسونه او پیسې سوځي نور ځتی نه زیاته تند کی چې چای ونه شکی د نور مشکل لري دغه د لاسو د خو سوخ نه تنه دا چې په شکر کې بلکې ډیر نور ناروغان چې په هغه امره مزګي کله چې اوس مثلا یو څوک وجود کې د ویتامین بي 12 کم بوت رامینځي شي یا مثلا د پروتین لایز زیات شي یا مثلا د ویټ غوړ رامینځي شي بعضی رواني ستونزې هم دي چې کېدل شي خو بیا هم په تبابت کې اصل دا ده چې باید هغه اساسي علت پیدا شي زما په نظر باندې دغه د اسد الله وروشې د کونړ څخه تماس نیولې ده دغه د لاسو د خو سوخ د شکر په بیس کې نه ده ممکن ویتامین بي 12 لیول وګوري یا د وینې غوړ وګوري یا مثلا پروتيني لایز د بدن کې زیات نه وي بعض رواني ستونزې ونه لري دا موږ واجو سره هم رامنځته کېدل شي. اول د شکر ناروغي اول ټایپ شي کوم ده یا دوهم ټایپ دواړه اول وروشې تماس نیولې وو د دې هغه جګ او ټیټ اندازه شکر درې شکل لري. اول کچې ته یو څوک وړي چې شکر نه وي نو خپل ځینې چې شکر وګوري که شکر دې نوي څه خټې کې په نه هر باندې په دې معنی ده چې دا شکر بيخي نارمل حالت کې ده په آینده کې هم شکر ته کاندید نه ده خو که چیرته په نه هر باندې خپل شکر وګوري شکر دې یو د سلو او د 150 په مابین کې وي نو دا په دې معنی ده چې دا نه شکر ته تللی ده نه نارمل حالت کې ده بیا هم هغه پری ډایبټ ورته وایي خو که چیرته په مړه خټه باندې شکر وګوري شکر دې سلو سلو ته نه چټ وي دا هم نارمل اندازه ده د څه و اندازه ده چې بیا نو دا شکر ته کاندید نه ده دا شخص او که په مړه خټه باندې خپل شکر وګوري او شکر دې 130 او 200 په مابین کې وي یا 209 په مابین کې وي دا هم پری ډایبټس وایي. یو بل ډیر مهمه معنی د شکر د مریضانو په نس باندې هغه اچ بي ای 1 سي یا ګلایکیټډ هیموګلوبین دي که چیرته اچ بي ای 1 سي دی او چا د 15.5% څخه کم و دا معنی چې دا شخص ډیر ښه نارمل حالت کې ده که چیرته اچ بي ای 1 سي د 15.5 او د 16.5% مابین کې و دا هم پری ډایبټس ده معنی دا چې نو شکر داخل شوی ده نه په نارمل حالت کې ده خو که چیرته اچ بي ای 1 سي یو څوک وګوري د په هر درې میاشتو کې ځل قتل کیږي او د دې دغه فیصدي 15% وي یا د 15% څخه زیات وي نو دا په دې معنی ده چې ګوزر تکرار شي دا شخص به شکر ته داخل شوی ده شکر داخل شي بیا نو شکر باندې مصاب شو شکر مبتلا شو شکر تشخیص شو نو بیا د شکر پر اړیکه باندې ټول تدابیر باید په نظر کې ونیسي تر څو چې شکر له جنجال او د شکر له مشکلاتو څخه وساتي ځان. ابل دغه بګرو چې د قندهار څخه تماس نیولې وو چې مورفیسه 15 کال عمر لري لوړ فشار لري نوري زه په تبابت کې وزنای مراد چې هغه ته د مرګ له خبر کول شوی د اغل ول فشار ده د ول فشار بل نوم چې د سایلنت کیلر یا مرګ خاموش ده ټول هغه اوریدونکي چې زما اوسه برنامه اوري په خپل یا دا چې په فامیل کې دا چې یو څوک لري چې اغل ول شکر ودري ول فشار ودري په ډیره بکنه سره نو د فشار په مقابل کې باید ډیر زیات جدي اوسي کې به تفاوت ونه اوسي کې ځکه فشار زموږ ستاسو د بدن څلور اورګانونه د خپل هدف لاندې ورسوي اول اورګان چې فشار د خپل هدف لاندې ګرځي لکه شکر زړه ده د حملې سبب کیږي دوهم ارګان چې د فشار د وجه نه هغه ارګان متاثر کیږي هغه دماغ دی، ځکه د مغزي سکتې سبب کیږي. بیا دا مغزي سکتې بیا په دوه قسمه ده، یا دا چې په داخله دماغ کې به د فشار د وجه نه رګ بندیږي، یا دا چې په داخله دماغ کې به د فشار د شګېدو د وجه نه رګ شتیږي چې اوس اسکیمیک سټروک وای، بلته هیموراجیک سټروک وای، چې دا دواړه خطرناک دي. او پنځه نوي فیصده دواړه دغه سکتې مغزي د مرګ سبب کیږي. او که چیرې د پنځه فیصده مریضان پاتې شي، هغه به نو ټول عمر معیوب او محتاج وي، نو یو طرف یې فلج هم وي او خبره به هم نشي کولای، نو ګونګ حالت هم دته پیدا کیږي. ډیر داسې مریضان به مولیدلي وي. دوهم دریم ارګان چې دغه سترګې دي، فشار چې کله ډیر پورته شي د سترګې ډیر خرابوي، حتی په بعضې حالاتو کې مالیګننت هایپرټینشن هغه د سترګو د ړندېدو سبب کیږي. څلورم ارګان چې خپله فشار یې د هدف لاندې ګرځوي لکه شکر، هغه ګردې دي، نو د ګردو د عدم کفایې یا کرانیک رینل فیلر یا سی آر اف سبب کیږي، چې هغه هم بیا اساسي تداوي نه لري. نو دغه اساسي تداوي هم بیا د کډنی ټرانسپلانټیشن ده یا د ګردې پیوند ده. نو پندې اساس باندې شکر په ټوله دنیا کې لکه فشار هم داسې سلسله تدابیر لري. د شکر مریضان باید مالګه کم کړي ټول عمر لپاره، د درد دواګانې د امکان تر حده باید ونه خوري، ټول هغه غوړي چې هغه مشبوع غوړ دي لکه دغه زیر غوړي او کوچه او دغه سپینکای وازګي، د دې په مصرف کې باید تاو خوره د کموالي راولي. مونو ان سچوریټډ فات لکه زیتون تیل، د جوارو غوړي، د کنجدو د زغرو غوړي، د دې څخه باید زیاته استفاده وکړي. د سبزي او ترکاري څخه زیاته استفاده وکړي. که چېرته شکر ونه لري، میوجاتو نه زیاته استفاده وکړي. په منظم ډول سره فزیکی فعالیت وکړي. او د فشار د تداوی په خاطر باندې هم په ټوله دنیا کې شپږ کلاس دواګانې دي. بیا د هر کلاس دوا نظر سن ته، نظر جنس ته، نظر ودی ته چې د فشار په څنګه کې کوم بل مرض نه لري، بیا هغه د ډاکټر د خوانه په مسلکي او تخصصي ډول سره توصیه کیږي، ورته چایس کیږي. او هغه دواګانې هم باید په منظم ډول سره واخلي. نو که چیرې دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي، ان شاء الله د فشار له ټولو احوالو څخه به دوی بیا نو ځان خلاص کړي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب احمد زی. په مقدمه کې مو ویل چې نن د نوامبر 14 د شکر یا ډایابټس لنړیوال ورځ سره برابر ده. نړیوال ورځ دا هم ورځ هم 1991 کال کې د دې لپاره ونومول شو چې د شکر ناروغي په ټول نړۍ کې یا ډایابټس ډیره عام شوې و، او د همدې لپاره باید دا ورځونه مول شو چې خلکو په خپل او د روغتیا چارواکو روغتیا پالانو پام ورته واړول شي. په افغانستان کې تاسو چې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر یاست، او اوس مو هم ډیر رڼا واچول په ډایابټس یا په شکر ناروغي باندې، موږ داسې کوم شمیرې لرو چې آیا دا ناروغي په خلکو کې زیاته شوې ده په دې وروستیو کې، او که کمه شوې ده، او که زیاته شوې علت څه دی، او که کمه شوې علت څه دی؟
نوري صاحب، بدبختانه موږ تاسو داسې خاص تحقیقاتي سنټر نه لرو، تحقیقاتي مراکز نه لرو. خو دا ناروغي څومره چې د بشریت د غژون سہولت زیاتېږي، په هماغه اندازه باندې د دې ناروغي هغه ګراف هم پورته کیږي. د دې ناروغي هغه اساسي لتون اول چې دا دغه استراحت ده، ځکه موږ تاسو دوه قسمه انرژي لرو په بدن کې. یو هغه انرژي ده چې موږ تاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي، او دا د شحمیاتو څخه رامنځته کیږي. بل هغه انرژي ده چې د ګلوکوز د وجه نه موږ تاسو اخلو بدن ته، او بدن کې په مصرف رسیږي چې ونه رسیږي، دا هم د شحمي انساجو په شکل ذخیره کیږي. نن سبا خلک ډېر سره طلب شوي دي فزیکی فعالیت نه کوي، ځکه موږ تاسو چې دا ګرځو اصل میکانیزم د شکر مریضانو لپاره چې ډاکټر مریض سوای چې ګرځه دا ده چې موږ تاسو که ګرځو، که خبرې کوو، که کار کوو، ام دا ګلوکوز مصرف کوي. نو نن سبا خلک چې دي، حتی هغه تلویزیون چې ګلکوي هم ریموت باندې ګلکوي ورته چګیږي نه. ها ډیره کومه فاصله ته چیرې مثلا خاجي وي، ختمي خیرات وي، چې څه دي هم په موټر کې دي، پیاده نه ګرځي، د قانوني کارونه نه کوي، منظم کلبو ته نه ځي. نو په همدې اساس باندې دې ګراب نه تنها په افغانستان کې، بلکې په ټوله دنیا کې څومره چې ژوند سہولت زیاتېږي، د دې ناروغي ګراب پورته ځي.
یعنی
هر اندازه سره
څه یعنی ستاسو له خبرو دا څرګندېږي هغه خلک چې په ښارونو کې ژوند کوي، هغه چې په کلیو او باندو کې په کرنیزو چارو نورو چارو بوخت دي، هغه په منځ کې د شکر ناروغي کم ده نسبت ښاري خلکو ته.
اندازه ټول هغه څوک چې هغه فزیکی فعالیت کې دقانی کوي که کوم بل کار کوي نو هغوی ګلوکوز مصرف کوي هغوی اکثرا د زړه په ناروغیو باندې د شکرې په ناروغي باندې دوی زیات ناخته کیږي او ټول هغه څوک چې هغه په خارو کې ژوند کوي او یا دا چې کپاترات دي هم وي اسرا طلب وي کار نه کوي نو هغوی دغه اضافي انرژي نه مصرفوي په همدغه انرژي سره په بدن کې د شکر سبب هم کیږي د زړه د امراضو د زړه د رګونو د امراضو سبب هم کیږي د وینې غوړ هم رامنځته کوي دا ټول انرژي نه دي نو په همدې اساس باندې ته چیرته یو څوک غواړي چې شکر ناروغي باندې مصاب نشي یا د زړه په ناروغي باندې مصاب نشي نو هغوی باید دغه ټول نقاط ته چې مخکې مو اشاره وکړه دا باید په نظر کې ونیسي روزانه باید مخکې د شکر تللی هم نه وي چې جوړ هم وي باید فزیکي فعالیت ولري هغه غذاګانې چې هغه په خپل ترکیب کې زیاته اندازه سره ګلوکوز نه لري د هغو په مصرف کې کموالی راولي یعنې سبزي او ترکاري باید زیاته وکاروي او که چیرته اضافه وزني ولري چاق وي خپل وزن باید کم کړي ځکه چاقي په طبابت کې د مرض د عنوان لاندې مطالعه کیږي چاقي چې د شکر اساسي علت جوړوي چاقي د لوړ فشار اساسي علت جوړوي چاقي د وینې د غوړو رامنځته کېدو اساسي علت جوړیږي چاقي د زړه د رګونو د زړه د حملې او د مغزي سکتې اساسي علت ده نو په همدې اساس باندې بدبختانه زموږ ساسو په ټولنه کې اوس هم اکثرا په افراد کې څوک چې لږ چاق وي هغوی داسې فکر کوي چې زه ښه صحتمند یم تر حال کې چاقي په خپل په طبابت کې مرض ده نو دغه ټول نقاط باید په نظر کې ونیول شي نو انشاءالله دغه حالت څخه بیا خلاصیږي او ګراتې امره کېږي خو زموږ ساسو د خلکو اکثرا دوی پوهاوی ساته ټیټه ده هغوی باید په دې نقاطو باندې پوه شي تر څو چې د دې مهلک او خطرناک وجود کې امراض څخه ځان وساتي.
بله ډاکټر صاحب مننه کور ودان اوریدونکو شته اوریدونکو برواخلو څو اوریدونکو د دوی پښتنه به تاسو د سره یاداش کې او بیا په رڼا واچوي مې ربني ځان رو پیژنې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده مې ربني
السلام علیکم محترم نوریاس نوری صاحب کشمیر خان زرمل والیم د خیبر پښتونخوا هری پرنه مې اړیکه نیولې سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته محترم ډاکټر صاحب احمد جی ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم
وعلیکم السلام څه پښتنه لري له ډاکټر صاحب نه مې ربني
پښتنه مې له ډاکټر صاحب نه ډېره مهمه پښتنه ده حالان چې ډاکټر صاحب خو موږ د پښتنو لپاره ماشاءالله دومره ښه بیان یې ورکړ چې پښتنو ته ضرورت هم نشي پیدا خو یوه پښتنه کول ډېر ضرور زه بولم هغه دا ده هر هغه ناروغ چې هغه د شکرې او ناروغي ولري او دی په دارو درملو کې بېغوري وکړي مثلا کله خوړلې دارو کله نه خوړلې دغه په ناروغي باندې څومره مثلا په دغه ناروغ باندې څومره مثبت یا منفي اغیزه اچي دا پښتنه ته یو لن جواب راکړي
مننه زرمالوال صاحب پښتنه یاداشت ولا بل اوریدونکو مهرباني ځان راو پیژنې او څه پښتنه لري له ډاکټر صاحب نه مهرباني
نوري صاحب مخکمه واړې کاتاس ولا د غيوم پښتنې وکوله غو د فشار پاکله مال کله کله فشار پورته کیږي به یو رقم ګولې دې موږ ورته کوو د لوپرین پر امه دي پاکستاني جوړ دي نو دغه ګولې فشار کنټرولې چې دغه ګولې نو کله کله د شو د رپیدا او د بدن د لرزدا سبس ګلا شکایت کوي نو دغه ګولې چې خوري دغه خو به پاینده کوم توان لري دغه ګولې موږ کوو دغه معلومات په ادراک
ډاکټر صاحب که تاسو کوم پښتنه لري ترې مخکې مورانه واچوله مهرباني
نه نه ان شاء الله بس برنامه زره غوښې دې بارے مکمل معلومات
مننه کور ودان مصرف مدیر نشي مهرباني غوګورته ونی سي مخکې هم ډاکټر صاحب پیرانه واچوله تاسو پښتنه باندې خو بیا به هم رڼا پی واچوي بل اوریدونکو دې ازادي رادیو دې مهرباني ځان راو پیژنې او له ډاکټر صاحب احمد زین څخه پښتنه لري مهرباني ازادي رادیو ده د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه د شکر یا د قند یا دیابټس پر ناروغي باندې خبرې کوو مهرباني
سلامونه
تکل سپاست د ډاکټر څخه وړاندې کوم اول خو تکل نشته زنوری اس نوریم زما همکار دی اتمن خبرونه کې به مو مخکې د اوریدلې وي څه پختنه لري له ډاکټر صاحب احمد زینه مهرباني
او بخښه نوري صاحب ما ډاکټر څخه خبره پوښتنه راغلم دا دا ټرام وای دا غاس چې دی وای دا غاند چې په دې مثال لپاره مو چې دی دا څنګه دی
پوښتنه مو باندې موزه صحیح پونه شو لمه چی شي که یو ځل تکرار کړئ دا خپل پوښتنه دی واتس اپ لاره مو تماس نه
شي مو ورته وای غاز یا شنه غزې په
بله ستاسو غږ سم ناراضي که مو پوښتنه یو ځل بیا تکرار کړئ بله ازادي راډيو د بله بله لکه چې ډاکټر صاحب سره مو اړیکه پرې شو
په پښتو کې غاز وای یا جن غاز یو درخت د دغه وای چې و پټي را د خلک وای ودا شکر ته ګټه کوي
په وکه میوي ډاکټر صاحب تاسو سره مو اړیکه بیرته ټینګ شول د دې او ریدون کې په پښتنه باندې خوځه پونه شول ما که تاسو پښتنه لری تاسو خوښ
نه نه ما به خوانه ورېدلم
مهرباني د خپل پښتنه تکرار کړئ ډاکټر صاحب ته بله تاسو هم رادیو اوري او هم خبرونه کې مو برخه اخیسته ده دواړه نه کې کور ودان مننه قدرمن اوریدونکو کله چې موږ ته ټلیفون کوي نو رادیو مو ګول کړی لطفا چې نور خلک هم تاسو په خبرو باندې پوښي ان کاس کوي بیرته یو بل اوریدونکو دی مهرباني ځان راو پیژنه او لکم زمو تماس نیولای
السلام علیکم نوری صاحب تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکی وړاندې کوم د مشرکین تاسو سره لین کیما زما د ډاکټر صاحب نه د پښتنه ده یو څوک په ډایبټ یا شکر باندې اخته وي او دا د ورځې یو ساعت یو نیم ساعت فزیکی فعالیت کوي یا پیاده ری کوي آیا دې لپاره دغه پرهیز ضرور ده چې دا قندی او د بازي هغه شان چې خواږه ولري هغه نم یعنی دغه پرهیز ضرور ده او بل خبره ده چې دغه اکثر فروټ کې خو دغه ګلوکوز وی نو دا انسان د انسان وجود خو دې ته ضرورت لري دا تر کوم اندازې پورې پریز کی کدا ونه خو هم انسان یعنی تقریبا وجود ضعیف کیږي او کوي خو په کوم اندازې باندې وکړي کدا غره ته ځواب کی
مننه کور ودان پښتنه مو اورید شو ډاکټر صاحب یاداش مکړه لاتمن
بالکل
مننه کور ودان نور د څه د قول پر تاسو ټلیفون نم کوي ډاکټر صاحب پښتنه یاداش کړی دی او په غوړنا واچوي مهرباني ډاکټر صاحب
نور صاحب ډیر مننه ادا چې زرملوال صاحب د پاکستان د هریپور څخه تماس نیولې وي چې څه څو شکر ولري او دغه د تداوی په مقابل کې بیغوري وي چې څه تاثیرات لري نور صاحب ډیر یو جامع پښتنه کړی دا غواړم چې په دې باندې لږ رڼا واچو ما ټول هغه ورځې چې زموږ استاد برنامه اوري اول باید په دې باندې باید موږ تاسو پوښو چې کوم رزونه ډیر زیات خطرناک او ژوند کې د کچیر دغه په مقابل کې موږ به تفاوت یعنی دغه امراض له جمله څخه یو هم دغه شکر ده چې انسان وژني لوړ فشار ده د ګردو ادمي کفایه ده د زړه درغونه امراضي د ټول هغه مرزونه دي چې اکثره حالاتو کې د خاص کلینیکي اراز ولای نه لري خو که چیرته یو څوک د پخانه په دې مرز باندې مصاب او اخته وي او مرز تشخیصي د مرز په مقابل کې بیانو باید ډیر زیات د فرض منځ په شکل باندې د مرز تداوی پر اړتیا باندې باید جدي وسیږي که چیرته یو څوک شکر ولري د شکر ناروغي دوا کله خوري نه خوري نو دا په دې معنا ده چې خپل دا په تدریجي ډول سره خودکشي کوي ځکه د شکر د تداوی په خاطر باندې سپایه موجوده ده چې اول د شکر مریضان باید روزانه بلا ناغه یو ساعت پیاده روي وکړي دوهم ټول هغه غذاګانې چې هغه په خپل ترکیب کې کم شکر ولري لکه سبزی او ترکاری د دې څخه زیات استفاده وکړي او هغه غذاګانې چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره شکر یا ګلوکوز لري دغه په مصرف کې کموالی راولي تبابت کې مطلق پرېز نشته چې یو څوک ډاکټر مریض ته وایي چې شکر لري ته ورې جمع مخوره ته میوه مخوره بلکې کمیسته ځکه دومره اندازه سره باید وخوري چې په شکر باندې تاثیر ونه کړي او دغه موادو کمبود په وجود کې رامنځته نشي کچیرته د شکر دی وجنه هغه غذاګانې په خپل ترکیب یو ګلوکوز لري هغه په ځان باندې په مطلق ډول سره ودروي نو د شکر په څنګه د مغو موادو د کمبود واجنه بل مرز رامنځته کیږي درې مې دوا ده دوا باید د شکر مریضان باید په تخصصي ډول سره واخلي ځکه د شکر دواګانې چې د هر شپږاتو کلاس دواګانې لري نو د هر کلاس په هر کلاس کې مختلفه دواګانې دي او د هر کلاس د دوا میکانیزم معلوم ده کچیرته یو څوک د شکر په څنګه د ګردې تکلیف ولري ځکه شکر ګرده خرابوي یا دا چې د شکر د وژنې د لوړ فشار د وژنې یا د بلش د وژنې ګرده خرابوي نو الته معلومه ده چې د شکر د کنټرول لپاره کومه دوا ورکول کیږي چې شکر کنټرول شي ګرده هم خراب نه شي یا دا چې د زړه په د شکر په څنګه د زړه مشکل ولري یا دا چې کوم بل مشکل ولري نو د هر دوا هغه استعمال مورد استعمال او مزاد استتباب دا به ډاکټر ته معلومي میکانیزم وته معلومي د دوا اوارز جانبي ورته معلومي تر څو شي دغه مریض د ډاکټر د تداوی نه وروسته بهبودی ترلاسه کی. په ټوله دنیا کې خو ډاکټر هغه ډاکټر دا چې مریض ته फायदा ونه رسي کی تاوان ونه رسي نه دی نه خو ډاکټر په ټوله دنیا کې نشه کېدلی. نو په دې اساس باندې دوا باید په تخصصي ډول سره واخلي. دواګانې معلومې دي، هغه دوا واخلي، د دوا مقدار معلوم ده، که چیرې ته په یو دوا باندې دي هغه شکر هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول ته یا ټایټ ګلایسیمیک کنټرول ته رانه شي، نو بیا دغه دوا سره د کوم بل کلاس دوا باید یو ځای شي. نو په دې اساس باندې د شکر په ځان کې چیرې ته کوم بل مرض وي، باید دغه دوا چې د شکر مریض ته توصیه کیږي ډاکټر باید پوښتنه چې په دا بل مرض باندې دغه دوا کوم تاثیر کوي، مثبت تاثیر کوي، منفي تاثیر کوي، آیا ورکول کیږي، نه ورکول کیږي، یعنی په ینه باندې څه تاثیر کوي، په پزړه څه تاثیر کوي، دا ټول شان باید په نظر کې ونیسي او باید په دوا کې په هیڅ وجه باید کمبوت رانه ولي او نه پکې وخفه راولي. که چیرته وخفه پکې راوسته او یو ځل د شکر د وجه نه په بدن کې کوم اختلاف یا جنجال راغی دغه تداوی بیا ډیره مشکله کیږي. بل دا بل روش بیا تماس نیول د قندهار نه چې مورکې فشار لري او لوپرین په نام باندې ګولۍ خوري. لوپرین چې دا لوپرین او اسکارډ دا اسپرین دی، د دې اصلا دا وینه نری کوي. ټول هغه مریضان چې هغه شکر ولري، ټول هغه مریضان چې هغه دی ویني غوړ ولري، ټول هغه مریضان چې هغه لوړ فشار ولري، نو دی غوي په نس باندې دغه د مغزي سکتې او د زړه د حملې ریسک یا خطر ډیر زیات وي. نو دی مریضانو ته د امغه د فشار د دوا په څنګه دا دغه د لوپرین ورکول یا د وینو د غوړ دوا توسه کول د لاسونو نیول تر 15% پورې هغه مرګومیر په سړي راکموي. نو دا دوا اصلا د فشار دوا نه ده، بلکې وینه نری کوي. مریض هغه د فشار د اختلالاتو څخه چې هغه د مغزي سکته ده، د زړه حمله ده، په هغه کې فوق العاده کموالی راولي او حتی د مریض تر 15% پورې د مرګومیر خطر د پنځ باندې لمنځه وړي. او بل د عبد روشي د مشرقي څخه تماس نیول یو چې یو څوک که شکر ولري او روزانه یو نه تر یو نیم ساعت پیاده روي وکړي او بیا نو پر هیڅ څه ضرورت نشته، که چیرته په فزیکی فعالیت باندې دای وکول شي چې خپل شکر هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول تراولی او لګ لګ سپریز هم سره وکی، نو بیا دې ته ضرورت نشته. خو که چیرته موږ تاسو خدای سي کار نسو کولای چې په منظم ډول سره شکر هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول تراولو، ځکه نو دا اکسپټیبل لیول د نوی او د یو سره ډیر څه په مابین کې ده. زموږ تاسو اکثره هیوادوال چې شکر باندې اخته وي، شکر یو نیم سل 200 کې وي، دوی هیڅ شکر په مقابل کې هیڅ پروا نه لري او اکثره به تفاوت وي. نو په همدې اساس باندې که چیرته کولای شي چې نارمل رنج ته راولي، نو بیا په څنګه پریز هم سره وکی او د شکر باندې د واګانی دي چې غوي میکانیزم دا ده چې په هیڅ وجه باندې لاټیا وسخه شکر نشي کمولای، نو هغه دوام چې وسره وخوري بیا نو هیڅ نه خطر یا مشکل به نشته. خو که چیرته دا داسې نشي کولای، نو بیا دا غدری وړ شفایه باید په نظر کې ونیسي. او بل دا کوم میوجات چې موږ تاسو خروج او خوګیری ټول هغه میوه چې موږ تاسو خرو او خوګیری دا نه تنها دا چې ګلوکوز لري، بلکې نور قندیات هم شته چې هغه له ګلوکوز څخه ډیر زیات خو خوند لري، لکه ګلکتوز، مالټوز، منوز. هر هغه میوه چې هغه په خپل ترکیب کې ګلکتوز، مالټوز او منوز ولري، هغه زموږ تاسو په شکر باندې دومره زیات تاثیر نه کوي. په نور دنیا کې د شکر د مریضانو لپاره کیکم سا، کلچین سا، بورام سا، وریجن سا، په هغه کې ګلوکوز نه وي، دغه په ترکیب کې نور قندیات وي چې هغه ګلکتوز او مالټوز او منوز دا عرب شکر باندې تاثیر نه کوي. یو څه اندازه دی ویني د غوړو لیول پورته بیاي، نو په همدې اساس باندې بیا هم ورته وایم
ډاکټر صدق کوم همدغه میوه چې تاسو یادونه وکړه، منتوز او ګلوکوز
منوز،
دا کوم میوه ده چې مثلا دا اوس اوریدونکو خلک اوریدونکو اوري چې هغه وخوري؟
نوري صاحب موږ تاسو څلور پنځه قسمه قندیات لرو. قندونه ګلوکوز هم قند، مالټوز هم قند، ګلکتوز هم قند، زایلوز هم قند، دا ټول خواږه شیان دي. د شکر د مریض میکانیزم دا ده چې په وینه کې د ګلوکوز لیول پورته شي. که چیرته په بدن کې ګلکتوز یا مثلا مالټوز او منوز وي، هغه شکر سره کوم کار نه لري. اکثرا د شکر مریضان د میوه په لحاظ باندې چخوري، هغوی باید مڼه وخوري. مڼه چې دا په خپل د شکر مریض روزانه د څخه استفاده کولای شي، نو د کیوی څخه استفاده کولای شي، په کوم اندازه سره د مالټي څخه استفاده کولای شي، د انار څخه استفاده کولای شي، او هغه میوه چې هغه په خپل ترکیب کې په فوق العاده ډول سره په زیات اندازه سره ګلوکوز لري، دغه په مصرف کې باید فوق العاده کموالی راولي. هغه انګور دا انګور نه خوړلای د شکر مریض، انګور ګلوکوز لري،
بله
عام ګلوکوز لري، کیله ګلوکوز لري، او خرما. دغه څلور شیان باید شکر مریضان و نه خوري د کی مصرف رانه ولي نو دا فوق العاده شکر پورته بیای او دغه نور میوي د شکر باندې دومره تاثیرات نه لري.
کور ودان ډاکټر صدیق پروانی ورسته برخه ته نږدې شوی او تاسو ډیره ښه رڼا په واچوله او سپارښتنه مو څه ده د افغانستان د وضعیت په پام سره د شکرې ناروغي په ارتباط باندې مو لغه چې ارسی د انتقالیږي ل ماینډو پلرونو او هغه چې نه ده ډیر له خړو سره تړلې او په افغانستان کې هم غوړ ډیر خړل کیږي ډیر خلک فعالیت هم نه کوي په خارونو کې چووسی دغه وسنی وضعیت په پام سره چې ډیر خلک د ورځې دوه وخته ډوډۍ په مشکل پیدا کوي د خړو دغه کموالی ته په پام سره آیا دا به په دې باندې اغیز وکړي چې ډیر کم خلک په شکرې ناروغي باندې اخته شي خلک چې وګی دینن رس او ډوډۍ نه لري؟
نوري صاحب دا بالکل فوق العاده په دې ناروغي باندې دې ناروغي ګراف کموي ځکه د شکر د ناروغي که چیرته یو څوک غواړي شکرې ناروغي ته لاړ نه شي اول نو باید د خوراکو اسراف کموالی راولي خو بدبختانه زموږ ستاسو د خلکو اقتصادي وضعیت خراب ده نو اکثرا وس ډوډۍ موډۍ د شان په ښه شکل سره دوی ته نه پیدا کیږي خصوصا هغه څه چې هغه زموږ ستاسو په بدن کې د ګلوکوز دیول فورته بیاي نو هغه کوریجه وی کړه مثلا د کچالو وی د شان قیمت دي سبزی او ترکاری ارزان ده سبزی ترکاری شکر د لپاره تداوی ده او بل زما ټول هغه ورځو چې زموږ ساسو برنامه وري او کغوال شکر ته لاړنه سي دغه څو نقاط دوی ته وایم باید دا ټول عمر د فار عملی کی ان شاء الله دوی به شکر ته هیڅ کلم نه داخليږي اول روزانه باید یو سات پیاده وګرځي دوهم که چیرته اضافه وزنی ولري د بی ام آی پر اساس باندې اوورویټ وي یا مثلا چاقي ته داخل سی وي خپل وزن باید کم کی ځکه وزن په خپل د شکر د ناروغي یو اساسي علت جوړوي نه تنها د شکر د ناروغي بلکې اندورې ناروغان هم چې مخکې مرته اشاره وکوله دغه ناروغان او اساسي علت هم تشکیلوي او بل خوراک باید ډیر زیات هغه غذاګانې چې هغه خپل ترکیب کې ډیر خواږه شیان ولري ګلوکوز ولري لکه وریجه او دا 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 کچالو دا خام د غنم او ډوډۍ دې په مصرف کې کموالی راولي او برعکس باید سبزی او ترکاری په دې کې باید زیاتوالی راولي بعض دوايان دي چې هغه دوايان باید دوی باید هغه منظم دا سره واخلي که چیر ته دوی په پری ډیابټس کې وي چې د بایګونات کلاس دواګانې وای نو هغه هم دغه د جګر هپاتیک ګلوکوز اوټپوت چې له یوه څخه د وینې ته دغه کې داخليږي دا دغه پروسه دغه میکانیزم نه هکوي او په نتیجه کې په وینې کې د ګلوکوز کمیږي شکر ته نه داخليږي که چیرې دغه نقاط مو تاسو په نظر کې ونیسو ان شاء الله هیڅ کله هم شکر داخله نه سو او که شکر ته لاړ سو نو باید شکر په مقابل کې ډیر زیات جدي ووسیږو بې پروايي ونه کو بې پروايي زمونږ په مرګ تمامېږي نو ان شاء الله باید په دې باندې پوه شو شکر ناروغي ته باید په جدي ډول سره توجه وکړو.
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد زئی چې نن د شکری یا دیابتس پر موضوع مو از دی رادیو دی روغتیا د ژوند شتمنی په خبرونه کې برخه واخیسته. دا خبرونه هم دومره وزن ریاس نوري او زما تخنیکی همکار طاهر روشان له تاسو اجازه غواړو.
زر پس باندے غصہ شولے ولے پکتو لما خفا شولے دمر زر پس باندے غصہ شولے دمر زر پس باندے غصہ شولے سلای بیانا تراستون شولے تیر پو سلای بیانا تراستون شولے تیر پو پسله بیارا تر استون شله تچیل خندانا تکشنا شله دمر زر پسوان ده غصا شله تچیل خندانا تکشنا شله دمر زر پسوان ده غصا شله دمر زر پسوان ده غصا شله.